د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او د غراز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلې دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د اتو میګ 9 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیکت په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګه ته ویلي چې ورکوشو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغه الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایي اډې ورکوشوي چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلې چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنځشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان وو ورځ وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشته ویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارد ډالر زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 5.5 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړې په یو بل لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 1:30 بجې د شارجې په لوبغالې کې پیلېږي. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د غسیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوی او د سپتمبر تر 8 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنت کې درې لوبې کړې چې لومړی هغه پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دی او اټکل کیږي چې د یک شنبه په ورځ یاد سمبولې په 14مه به پایلو به ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرستکونکي سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مغږولي د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړې.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر ودروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسونکو سازمان وای د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 90 سلنه ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنلری او د محل شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسونکو سازمان وایي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90 سلنه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړي یا زیانمنې کړي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځمبه په ورځ د سپتمبر په 4مه په ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی لیکلي دي چې 55 سلنه ودانۍ په بشپړ ډول نړیدلې، 30 سلنه زیانمن شوي او یوازې 2 سلنه ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نوټ اپیان شوې دي. د اکشن بيد شپې نه وخت د اگست 11 د ریختر په کچې د شپږ درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا په پورستیو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت پنځشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل اکسپانه دا هم لیکلی چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیکت په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نورو سیدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسیدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بلوسیدونکو د ایچو کورې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. وایي چې د خپلې کورنۍ له دوه وشتو ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه شپه خراب شوې ده. بارم خېمې والی دي تقریبا چې دوه شپې ماشومان هم دي او ټول هم دغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات دغه د شپې باران او ډېر زیات تکلیف او ماشومان دلته جماعت کې خو هغه له ورغلو خو ډېر مشکلات او ډېر ستونزو سره خلک وخت ډېر زیات
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولې دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 بجې رامنځته شوې. مرکزي د جلال آباد ښار په 14 کیلومتري کې و. ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تروسه د دې زلزلې د تلفات او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خبره شوی. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچا 15.5 درجه او د سپتمبر په 4مه د ورځې لخوا د ریختر په کچا 4.1 درجه زلزلې شوې وي چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې خودل شوې وي. یو شمېر زیانمن شوی وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 بجو پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 بجو و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجه ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 11 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یکشنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال بیان حمد الله فطرت د پنځم په ورځ په خپل ایکسپرنه لیکلی دا هغه زیاته کړی چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یو یې ښځه یو یې لور او یو مې د ترزي وو، دوه زامن وو او یو یې لور وه. دغه ولس کسان په شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه د پخسۍ او دا چرجونه مې برشوالي وو، دا پخسۍ مې ماتې دي او ترمنا ساتنا خو نشته ده، ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو، د سپېره بیا په خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورو لاندې شته ده، زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته ده، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګال ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګال ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
پاتې کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغوی زغت دي، دا د خاورو لاندې دي، د هغو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نړ شي پوښتنه ونه کړي، نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې د دې نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه همدا ده چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي، ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي ګوري عملن چې له خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځم په ورځ په خپل وی پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو پر ایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په دریمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 وه د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو، دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روانې دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړي دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه شوې مرستې څومره کفایت کوي، پر همدې او اړوندو نورو مسلو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له مشر ازرخش حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
د ناورین په پرتله ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بینالمللي مرستو په پرتله اوس خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلتا دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی ویته مور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حواله میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر پنځه میلیونه افغانۍ ویلو بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی لس میلیون ډالره ویل چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږ څلور میلیون مرسته کړې دي او نهه میلیون نور هم مرسته کوو چې دیارلس یا څوارلس میلیون ډالره. خو تاسو پوهېږئ دغوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنسټریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلس یو میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویلې دي چې څلوېټ زره ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
خو خدای مسه کاس لري، دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپل کې کرایه په هغه باندې راځي نور شیان. او په هر صورت یو هیواد په کچه چې یو شهر څلور میلیارد نفوس لري څلوېښت زره ډالره دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، دیک شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسی صاحب، یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد یو میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به صلیب صورت ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیش یا انجوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید په تیر شي تر څو پورې له زلزله زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا په خپل د پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، د غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک زیاویشت تر څو شي هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو شي دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. نو تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې زړندې وي د غنمو نور شیان هلته یې وړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
وي. مرستې په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دي. د دوی کومه دا چې مسره مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لوی ده چې دا وړي وړي یو تیارا یو الوتکه پنسیا دوا او درمل پد نه کوي. اوس د ایتالیا دی د واجورون کې د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر د واورک اوس مرکز سره لګیږي چې د دې شتوبه واخلو. نو په دغه ځمانه نظر دا فران دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنۍ مرستو پرتله خپل خلکو سره زیاتره مرسته کوي.
از رخ شفیدی و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو څخه.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیوال موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په توند ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیه او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنځشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژي له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګری او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیری.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستې رسونو لامل شوې. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونده د پام وړ و.
ساحدی رلری وا مونږه تقریبا در څلورم ساده 500 ساده پوری مزل وک د مزل نور ثکل چې مونږه تور رسیدوال تا حالات تالتاغه تدوی یو بد حال شو په مونږه هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته چل د خلک په مشکل کې زخمیانو د دې ترڅنګ شهیدانو.
په کونړ ولایت کې اوسیمیز خبریال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تن اوسیدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي راډیو ته وویل
دغه مرګونی پیخي خبری پوخخت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی دا او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزي ورسیږي.
د رسنۍ ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کو محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینې ځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجی را منځته شوی دی.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې وکپی ازادي راډیو ته رالیږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي دی. پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره د ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنۍ برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وي او په خبرې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنتون استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې د رسنۍ ډېرې فعالې وي. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پرا خبرې پوښښ لامل د خبریالانو او رسنیو د ساینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې لامل یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې را راغلی و چې ځین خصوصي رسنیو له یو پر دریمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکونکي کم کړی دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یو نما پروتوکول ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي و چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي، خو د وزګر شوي او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې په ورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولي خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ویستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او استل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو استل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 300 هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ویستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله اکسپانډ لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادۍ ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړي یو مسلک زده کړي هغه پریخي بیا بل تللی. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړي تجربې څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو نن ورسره خبرې کوو له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی د پخوست کې اوس مهال خبريال دی. خو دا چې د خبريالانې مخ کې څه کارونه کړي دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړي مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو دا او پروګرام کې را سره ګډون کړي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترام مات دي له چې روغ او جوړ به یو د خوخی او د سلامتی لباسونه به برتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورس والے اوسیدونکي دي.
لکه د زده کړو په اړه کراته وایس
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولا سم پاریخ شم بیا لاړم پانتون ته دولتی پانتون خوشوزایت پانتون ته امتحان ورکړل تا زما د خوښ پانځي ته نشم بریالی. البته بریالی شم خو بل پانځي ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس توا علاوه سره مې خپل ځتنام وکړه. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځي وویله. له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست. خونځي د چرته لوستې مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مولستې ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې. البته په خپل کلی کې د للمای کټکۍ په نوم لسه ده. البته په وخت کې متوسطه اوس لسه شوې ده. نو لمړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي یو څاندزه جماعت کې یو څاندزه پوترن هم سنجرا په خپل کلی کې د خپل کلی په خوانځي کې یعنی للمای کوټ کې لساک پات شو. ام لاغه ورسته بیا دا زما رښتې متفاوت دي ښه زه یو ورسته دې باندې باس کوم. درته نو بیا راغلم شهر ته. په شهر کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکی لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند را کوله هغې رشتې ته دوی ور نه کړم او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې فاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نو بدل کړم حقوق او
سیاست. اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره مې نه وکړه. ما په ځان باندې بوج راوسته وای زه په دې بریالی کېدم ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس ځکه ځواني وي شوخي وي نو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال. نو هغه دغه سی وشو چې زه لومړی نمرې څخه تر دریمې نمرې هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډیر روس تر اکل. نو دریمې نمرې فارغ شوم د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي. اندې کوم خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد ته لمه پرچه خوښته نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مزامین نه و کنه. پښتو د ژبو پښتو فارسی او المانی ژبه وه. او د ترڅنګ عملی کار وو، د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو، او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مضامین په لیسه دوره کې، متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفه او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسه او استاد به مې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول نمبر وي، کتابونه د ډیر وي په پدولسم صنف کې، ولسم صنف کې زما یادې مې د پیدا سره دبال بندل کتابونه راکړي وو، دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، چې بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات، مثلا تاریخ او جغرافیا، دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ځی کې ما خپل وستلی و دغه کنه تاسو سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لر لزو تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کال پاتې شو درس د قرآن ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم، یعنی زما مینه والا کافي شي زیاته و. بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کولو، ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول و، نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله.
نقل مکوی
یو د المانۍ ژبه چوه دغه سره مو لږ حساسیت درلوده، ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه، نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده او بېخي راته ګران برېښېده. خو هغه استاد دی، خدای وبخښي، اوس وفات شوی دی، تللی دی، هغه بیا ډېر جانانه سړی و، نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو.
نقل
خاص اجازه نه راکوله، بل ما ته بېخي نه راکوله، ځکه زه خو هلته خوست کې لریا کوم، د لریې ستونزې مشکلات په مالی ادارې سره زیات شریکول کنه. په افغانستان کې داسې یو بته د ته چې چاته یو ستونزه مشکل ورخایې کنه، یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کې بل بل چا حق خوري کنه، نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله. نو د استادانو سره ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه، یا به که جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب.
د الماني ژبه یادونه مو وکړه، څومره مو وسزده ده؟
والله څه درته وایم، دغسې کم خو ذهن زور راولم، شاید ځینې خروپ یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی دی، او یو دوه درې ټکي کم دغسې پاتې وي. نور خو هغه وخت کې علاقام نه وه، ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ و، او الماني ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي، نو دلته هغه د موقعې نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل، نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و. خروپ یو ډول وي کنه، دغه لپاره باتوري خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او آواز یې بل ډول و، لکه آبا څه دی که هایود کنه، نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی کنه، نو په یو سمستر کې موږ صرف دا د الفبا توري زده کړل.
نه نه، ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې الماني ژبه به کې مکتب کې تدریس تلې، داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې، او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل، او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه. ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې، هلته مالمانی که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي. قدرت الله که دا راته وایي، په هلته د سول انجینري وویلې په میخانیک کې، بیا پوهنتون کې دې څه ویلې؟
سول انجینری خو دغه رشتہ چې واز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا زپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې وو سول انجینری وکړ ته پی سی ډی پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ورسمه پرې شوم ما مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شوزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شوزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمادګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټر را هیڅ کورس مې تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیاتو ته کنکټ شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق دې همدا حقوق او سیاسي علوم و
جمهوریت هو جمهوریت کې مثلا د زما د خپل وړ مثلا سری برسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خوانده ولکای ډیر را کوله چې تاسو دغه برخه ولوسته ما او ولوارم نو هغه چې مې خدای شته دغه فاری وکړه چې کله کله خوانی خاطر زو ګرم ا د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد با هر څه لخلې وایلې به لخلې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره غوښ ما ماده گئی خو بیا یو دغه د فارغت نمخ کې یو دغه وخت را چې مثلا په نظام کې بدلون راغی کنه بیا لګ سم په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زرمات شو ځم د هغه له جملې یو ما خو بیا مې خپل اخباري فایل کړه دا قسم ویل چې دا پانتون اوس دک په ځان لپاره کوم نه دي لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره د شته نظام کې خلکو لپاره د افراد لپاره نو یو دا وزرماتي و خو فارغ شوم ورنه خوان دی را کول او فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسو کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکو ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې قرنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضاو سرنوالی و یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وزمک پانتون کې دغه رشته چې وسار نه باړوي خو پور سیستم یې سمستر کې بیا د لوړ زده کړو لپاره په دغه قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په ممکن په شوزه پانتون کې په مخ کې به په ممکن د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رشتو کې به کار کولای شو قضاو سرنوالی کې به هم کولای شو اداره او ډیپلوماسي کې به کولای شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په روسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړ زده کړو قوانینو کې تغییر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلام ته نه مرکو په غوښ کې مې ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو تحصیل مخې نه واله فارغ وخت کې
چې ځکه لا ځما پلار وو دا ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړه وته وو نو زه اتم نام سنگ کور استم نو اتم او نام سنگ کې تبي دا خبره دي سړی څوار لس کلن پنځه لس کلن کېږي نو پیشات یې زیاتېږي کنه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچنی ورونه چې هغه باندې نظرانه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم کنه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون بهم کار کول کوروازی بهم کوله خو هغه زما ناو سو زمیر نه مانل نو زلاړه ما د یک سدیشتون جو پاسا سالبتا
د کورمشری
مشکلات ده
د کورمشری
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه مم ترنه کېدو هله مو امید دغه وچا ټول درسونه وای خدر څنګه وای نو کزب تکلیف چم نو تقریبا یو درې کالا لښ بل کور لاړ ما بیا بلا بل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړه چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما زبوتي کوې دم چې زه اوس کولای شم درس هم وایم کورنۍ مې یوه حرکت برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس نه پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی نو دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او خواهشات بیخي لوړ شوي وي زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ ولاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید فانتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایې بیا خو سر کې لاړم د هغوی اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات سره لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر پوهنتون ته راغلم فمیر پوهنتون کې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښین به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و چې زما زه هم زما یو بل انډیوال ورته سره شریک و زه او زما ورور دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې راشپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص م قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نور ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړه بیا د فانتون وا خو لاړم استاذ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو سی ښوونځي کې استاذ شمه هلته مې استاذي کوله مضامین مې تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتمه دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خو اوس کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ایز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ایز رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه دغه وي چې زویه ته باید د ښوونځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي. نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي، دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکوي، ورور ته د قناعت ورکوي، بل ته د قناعت ورکوي. دغه کاروبارونه چې منځ ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا ده، ضرورت ده، انجینر ته اړتیا ده، ضرورت ته خبریال ته اړتیا ده، ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي، هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورې پسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړې دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس. خو یو بل څوک دی، هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو که ته چېرته فاتې شوې، مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبختي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي، دومره پیسې نشته. خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره اوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي. یو اندازه
په د دومره کارونو کې مو چې کړی دي، یو شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده. د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی، اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم. یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما، ماته د میاشتې یو $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغه سې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا، یو څوک چې د چا سره کار کوي هغه یې دغه سې ګڼي، لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي، استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند ترونه چي ځان ته یو ترتیب برابر کوم. مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه به دې باندې قناعت کوم، زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم برابرې کوم، تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم. هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم، ځان ته طرف ستاتي واخلم، زړه مې وکار کوم، زړه مې وکار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تا نه کار غواړي، د کار په بدل کې تا نه ماشته کې. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت چې د بل لاس لاندې کوي. او یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده، هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي، فوایې دي په نشتو حساب دي.
بالکل، دومره کارونه به چې کړي یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړي چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه، لکه یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای، دا خو سید سور نه نیسي. بس یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطرې خو افغانستان د ټولو خاطرې دي. کنه یو ورځ کورس کې ناستم، نو ما زه دغه استاد مې ملګری و، انډیوال مې راپورته کړې چې ژورنالیزم باندې یو خاطره ووایم چې په جمهوریت کې درباندې تیروي. کنه نو هغه وخت کې زما سترګې راډکې شوې جمهوریت کې، خو نو دغسې چې ښې خاطرې ډېرې کمې پیدا کړې. بیا په دغسې فیلډ کې لکه زه چې ما پچې پکې کار کوله، ځکه هلته اتمان بام 14 او ورکشاپ لکه ښه بعد بلې خاطرې وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز ډګر کې مې کار پیل کړ، نو دلته ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ، نو هغې ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني. ښه، نو زموږ یو انډیوال و، هغې ته مکې په لاس ورغله، خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته. نو دته د لیدې پوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه، کمنټري وکړه. دغه د کرکټ لوبه وه، نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه، خو دا چې په مایک ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو. نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه، نو ووایم خو سوا خو دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله، نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په ډوګ روان دی. دغه ډاګ موږ ځمکې ته وایو، ښه، او بیخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ ووهله او بال په ډوګ روان دی، بیخي زه یم ډېر وارخطا کړم، بیخي زیات وخندل. په رسنیز ډګر کې زه نه وایم راغلم، زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې دی، تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم، زه چې کوم فیلډ کې وسخته یم، دا فیلډ زما دپاره خوندور دی، خوښېږي مې، غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي، یو برخه پرېږدي، یو چارمان یې ونه کړي، دا ډېره ښه ده. ځکه چې که تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي، ځکه تللی ده. مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه، وخت پرېښود، خبرې دې وکړې.
Tirda tela mana, hey. Oh,